پېښور کې د ماسپخین یو بجې شوړې د موږ د مشال رادیو په دیو بل غړې کې زه هارون بچا تاسو ته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو اونیس پروګرام تاندې هیلې درور خبرونه له بریوال کاکړو.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکه د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د کاشغر ګوادر اقتصادي لار په اړه د مرکزی حکومت سرګندونې د ډاډ وړ نه دي. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې مارجه ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده او امریکایي ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا جنوبي کوریا او جاپان ته باور ورکړی چې امریکا به دفاع کوي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان مرکزی حکومت وایي چې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه اندېښنې بې ځایه دي. دا خبره د چهارشنبې په ورځ ناوخته د منصوبه بندي او پرمختیا او فاقي وزیر احسن اقبال په پېښور کې کړې ده. احسن اقبال په کاشغر ګوادر اقتصادي لار کې د بدلون په اړه د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی پرویز خټک او یو شمېر نورو صوبایي مشرانو سره لیده کاته وکړل. د ویل دا خبره سمه نه ده چې ګواکې د دې راهداري ګټه رسوونکي اسانتیاوي پنجاب ته اړول شوې دي، خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی بیا خبرې غونډه ته ویل چې د احسن اقبال سرګندونې د ډاډ وړ نه دي.
مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی کنکریٹ بات ہمارے سامنے نہیں آئی.
زه افسوس سره وایم چې مونږ تا کومه داسې پخه خبره اونه شوه چې کومې سره زمونږ حکومت یا د دلته سیاسي جماعتونه او یا د ولس تسلی وشي. په دې اقتصادي دور کې زمونږ د روستو پاتې کېدو هڅې کیږي، خو زه هغوی ته دا واضحه خبره کوم چې مونږ د ماشومانو غوندې نشي تیر باسلی. مونږ د خپل حق ترلاسه کولو لپاره تر هر حده پورې تللی شو.
د کاشغر ګوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا او مرکزي حکومت ترمنځ د لانجې هوارولو لپاره یو کمیټه هم جوړه شوې ده. بل پلو جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې نن د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه په ټول غونډیزه غونډه رابللې ده. دا غونډه به نن په پېښور کې د جمعیت علما اسلام په دفتر کې ترسره کیږي. د مشال رېډیو خبریال د یاد ګوند چارواکو له خولې وایي چې د پښتونخوا د واکمنو ګوندونو په ګډون یې ټولو سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې ده. که څه هم د پاکستان مسلم لیګ نن ډلې مرکزي حکومت نه مني، خو د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمېر ګوندونه تور پورې کوي چې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې ټولې ګټې پنجاب ته د وړلو هڅې روانه دي. د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نیول شوي دي. دا خبره د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انور د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبری رسنیو ته په وینا کې وکړه. د ویل
عالمگیر اس کا یہ گھر ہے اور وہ خود تو ہے نا پولیس کے انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے کڈنیپنگ میں.
د عالمگیر نمیتن بکور کی دغه وسلوال راجم شوی وو. هغه پخپلا یو پولیس مقابله کې وجلې شوی، څوک چې اغوا او نور یو شمیر جرمونو کې هم ککړ وو. په دې کاروایي کې 15 کسان وجلې شوی چې پکې د دوو کسانو پیژندلو شوی او د ټولو تعلق د ٹی ٹی پی سره دی.
بل پلو د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې هم پولیسو د چهارشنبې په ورځ عملیات کړی چې پکې څلور مشکوک وسلوال نیول شوی دی. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې مرجه ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده. د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سره جنگ بیګا مشال ریډیو ته وویل له دوشنبې را په دې خوا په مرجه کې 140 طالبان وژل شوي او په ولسوالۍ کې حکومتي امنیتي پوستې جوړې کړل شوی دي.
د مرجی ولسوالی کاملا د پولیسو لاس راغله. الته موږ عملیات درلودل، موږ کولای شو د لوی لارې د کیمپ له خوانه ټول لارې خلاص کړو. د ترافیک په مخ حوالته نوې پوسټې تقریبا لاس باندې پوسټې موږ افراز کړې دي.
بل لورته امریکایي ځواکونه وایي چې د مرجی ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو په ملاتړ کې تر لسو ډیر هوایي بریدونه کړي دي. د افغان ځواکونو په وینا د مرجی د نیولو لپاره پلیو بهرنیو ځواکونو له دوی سره په جګړه کې برخه نه ده اخیستې. د افغانستان په لغمان کې 15 وسلوال وژل شوي او څلور ټپي شوي دي. په ختیځ کې د افغان ځواکونو یو ویاند نعمان حاتفي نن مشال رېډیو ته وویل چې د چهارشنبې په ورځ افغان ګډو ځواکونو د علیشنګ ولسوالۍ اړوند سیمو کې د چاڼیزو عملیاتو په ترڅ کې د یو قمندان جاوید په ګډون 15 تنه وسلوال وژلي او څلور یې ټپي کړي دي. حاتفي وایي چې په دغو عملیاتو کې د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری ټپي شوی دی. وسلوالو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا جنوبی کوریا او جاپان ته باور ورکړی دی چې هیواد بیا د دفاع کوي. دا له هغه وروسته ده چې د شمالي کوریا لخوا د هیدروجنی بم جوړولو اعلان وسو. سپین ماڼۍ ویان جوش ارنست ویل د دې سربیره شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیک څخه سرغړونه کړې ده. د ویل لومړنۍ ارزونې له هغه اڅه سره سمون نه خوري چې د کوم شمالي کوریا ادا کړې ده. جورج ارنست ویل د شمالي کوریا دا ګام پارونکي او د ملګرو ملتونو له یو شمېر قراردادونو څرګنده سرغړونه ده. نوموړي ویل چې شمالي کوریا د نړۍ یو له تر ټولو ګوښه کړل شویو هیوادونو دی او د هغه دا یوازیتوب له دې ګام سره لا پسې زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبې په ورځ د شمالي کوریا تر دې اعلان سمدستي وروسته بیړنۍ غونډه وکړه. د دې هیواد دا کار یې وغاندي او پر ضد یې نویو بندیزونو راوړلو هوډ څرګند کړ. او وروستۍ خبر د لوبو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال شورا په لسو غوره لوبډلو کې شامل شوې ده. دا لغ وروسته ده چې افغانستان بیګا د متحده عرب اماراتو په شارجه کې له زمبابوې څخه د 15 ورځنیو لوبو لړۍ په 3-2 وګټله. د افغانستان په لوبډله کې تر ټولو ښه لوبه ګلبدین نایب وکړه. زمبابوې د کرکټ د نړیوال شورا پوره غړیتوب لرونکی هیواد. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به له ریاض مسخیل
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپیا مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیا غستی کیږي او په 1.6 روپیا 15 پیسې خرڅیږي. یو پوند په 1.55 روپیا 8 پیسې او 1.55 روپیا 15 پیسې. یو یورو په 1.44 روپیا او 1.44 روپیا 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 30 روپیا 15 پیسې او په 30 روپیا 40 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپیا 30 پیسې او په یو کم 1.5 روپیا 10 پیسې. یو افغان په یو روپے یو شپیته پیسې او یو روپے درې شپیته پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 208 اغستی کیږي او 215 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې به تودوخه ټیټه درجه منفی 15 او لوړه 12 درجه، پېښور کې 15 او 19 او بنو کې 3 او 13 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د پاکستان په مرکزی حکومت کې د بنسوبه بندای او پرمختیايي چارو وزیر احسن اقبال پرون پیښور ته د سفر په ترڅ کې د خیبر پختونخوا حکومت مشرانو ته وویل چې د پاک چاینا اقتصادي راهداري پر مشرقي لار د انرژي او سوداګرۍ پر وجود پیلولو په خبرو دی غوږ نه ګرځي.
مشرقی روٹ پہ انڈسٹریل زون لگا دیے گئے ہیں، یہ بالکل گمراہ کن پروپیگنڈا ہے.
خود خیبر پختونخوا اسمبلی اسپیکر اسد قیصر بھی آوائی چھے اقتصادی راہدارے پر معاملہ مرکزی حکومت لدوی سرا ہت صلاح مشورہ نہ دکڑے.
دا سنوی خبر آگا ہوں نکڑا چھے آگے بانے مونگا مطمئن ہو اور نچے نموسا سو مشورہ شویدہ.
د جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې خلکو تر هغه وروسته چې افغانستان سره پوله ورته حکومت خلاص کړه اتڼونه او خوشحالیانې کړې دي. مشال رادیو سروس اولنی موضوع ترازو. د پاکستان په مرکزی حکومت کې د منصوبه بندۍ او پرمختیايي چارو وزیر احسن اقبال پرون پیښور ته د خپل سفر په ترڅ کې په گورنر هاوس کې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د مغربي لار د بدلون پر مسله له وزیر اعلی او پارلماني مشرانو سره ولیدل او د هغوی پوښتنو ته ځوابونه وویل. د صوبې حکومت وایي چې وفاقي وزیر ورته دغه اقتصادي پروژې په اړه د تسلۍ وړ ځوابونه نه دي ورکړي. تفصیل له پیښور د ځلان یوسف زینا اورو.
تو د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال پیښور پریس کلب کې خبري غونډې ته وویل چې د په بریفینګ کې د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا وفاق ته لیکلي شوی 14 نکاتي سوالنامې جوابونه ورکړل او د پارلماني مشرانو پوښتنې هم ځواب کړې. احسن اقبال زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري د شپږ سلویخ ارب ډالرو په منصوبه کې له 15 ارب ډالرو څخه زیات د بجلی په منصوبو لګي او مشرقي، مغربي او وسطي درې سړکونه به هم جوړیږي.
اور یہ بات بھی آج میں نے واضح کی کہ جو چند حلقوں کی طرف سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ مغربی روٹ سے اٹھا کے مشرقی روٹ پہ انڈسٹریل زون لگا دیے گئے ہیں، یہ بھی بالکل گمراہ کن پروپیگنڈا ہے۔
مانند دا خبر هم واضح کړه چې د ځنی ډلو دا ګمان دی چې له مغربي لارې انډستریل زونز یا صنعتي ښارګوټي مشرقي یعنی د پنجاب لارې ته اړولې شوې دي، دا بالکل بے بنیاد پراپیگنڈا ده، ځکه چې انډستریل زونز اوس نه په مغربي لار او نه په مشرقي لار شته. موږ د بجلی د کمښت سره مخ یو، موږ سره پوره بجلی نشته، نو نوی انډستریل زونز څنګه جوړېدی شي؟
ہمارے پاس ابھی اتنی بجلی نہیں کہ جو موجودہ کارخانے ہیں ان کو بجلی مکمل دے سکیں، تو جب ہمارے پاس مکمل بجلی نہیں تو نئے انڈسٹریل زون کیسے بن سکتے ہیں؟
د حسن اقبال د خبری غونډې لږه شیبه پس د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی هم هغې خبری غونډې ته وویل چې مرکزی حکومت د اقتصادي راهدارۍ د بجلی ټولې منصوبې پنجاب کې پیل کړي دي، نو انډسٹریل زونز یا صنعتي ښارګوټي به هم هلته جوړېږي۔
مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں الفاظ کی بھول بھلائیوں میں سارا دن الجھایا گیا، کوئی کنکریٹ بات ہمارے سامنے نہیں آئی جس سے کہ ہمیں گورنمنٹ کو یا ہماری یہاں کی سیاسی جماعتوں کو یا اس صوبے کے عوام کو تسلی یا اطمینان ہو سکتا۔
زه افسوس سره وایم چې مونږ ته یې ټوله ورځ تو راته خبرې وکړي، مونږ ته کومه داسې پخه خبره ونه شوه چې کومې سره زموږ حکومت یا د دلتې سیاسي جماعتونه او یا د ولس تسلي وشي. په دې اقتصادي دور کې زموږ د وروستو پاتې کېدو هڅې کیږي، خو زه هغوی ته دا واضحه خبره کوم چې مونږ د ماشومانو غوندې نشي تیر باسلی، مونږ د خپل حق ترلاسه کولو لپاره تر هر حده پورې تللی شو۔
همیں اس اقتصادی دور میں پیچھے رکھنے کی دانستہ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن انہیں میں یہ واضح بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم بالکل کسی قسم کی تفل تسلیوں میں نہیں آئیں گے، اپنے حقوق کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔
خوبیا د منصوبہ بندی او پرمختیا وفاقی وزیر احسن اقبال وای په لومړی پړاو کې بدا منصوبہ زمنګ د بجلی کمخت پوره کوي، مشرقی لار هم په لومړی مرحله کې یوازې ځمکنی رابطه ده، او هم دغه شان مغربي لار هم وس یوازنی ځمکنی رابطه ده، او چې ځمکنی رابطه پوره شي نو بیا به مغربي لار ته هم هغه ټولې اسانتیاوې ورکول شي کوم چې په مشرقی یا وستی لار وي۔ خو د اطلاعاتو صوبایي وزیر وایي چې د مرکز لخوا تشې دخلې ژمنې دي، ځکه چې دوی موږ ته د سړک تر څنګ آپټیک فایبر، ریلوی ټریک، ګیس پایپ لاین او د نورو اسانتیاو هیڅ تفصیل نه راکوي. د گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان په تجویز د وفاق او صوبې ترمنځ د کاشغر گوادر اقتصادي رهداري باندې د لانجو د هواري لپاره یو کمیټي هم جوړه کړې شوه چې پکې د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر، پارلماني مشران او د اقتصادي رهداري کارپوهان شامل دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلی دي چې د اقتصادي رهدارۍ په معاملې د پاکستان د مرکزی وزیر حسن اقبال په وینا کې هیڅ نوې خبره نه وه. د مشال رډیو له همکار غلام غوث سره په مرکه کې نوموړي زیاته کړې چې په دغه لویه قامی منصوبه کې مرکزی حکومت دوی په اعتماد کې نه دی اخیستي.
چاہے بنے منگا مطمئن ہو دا افسوس خبردار کہ پر دے دا کی منگا صوبائی حکومت چیز اس قسم دا غنر آن بورڈ نے پاتے شوے اور نہ چین موسا سو مشورہ شوے دا نو پر دے وجہ بانے زمان کنسنم دی اور منگ پر دے بانے دی سیریز ریزرویشن دی
سر سے سر سو دا پارلیمانی کمیٹر چی کم دا کاشگر گوادر لا دی دا پار ہزار ٹول سیاسی بندون ہم پچی دی تاسو مشاری کوئی تاسو سر اگر دی خدشات دی
منگ صرف پنجاب کے ٹور اسکیم دے قربانی
د خیبر پختونخوا د اسمبلی له سپیکر اسد قیصر سره مو زموږ د خبریال غلام غوث مرکه اوریده.
دا مشال ریڈیو دا پنجشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هلی
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
پا اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پا دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
پا اته منټه د پاسه سلورو بجو
د کراچۍ د سوراب ګوټ پولیس وایي چې پرون چهارشنبه د وسلوالو پر ضد د خپلو عملیاتو په ترڅ کې د تحریکي طالبان پاکستان 15 تنه وسلوال وژلي دي. پولیس دا هم وایي چې د کراچۍ په یوه بله سیمه کې څلور هغه وسلوال نیولي چې په یادخار کې د تروریستي بریدونو د پلانونو په جوړولو کې یې لاس درلودل. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ اورو.
د ملیر سیمې د پولیسو مشر ایس ایس پی راو انور د چهارشنبې په ورځ میډیا ته وویل چې دوی د خار په لرې پرته سیمه سوراب ګوټ کې د یوې کاروایۍ دوران 15 د کلدم تحریکي طالبان پاکستان وسلوال وجلي چې پکې د دوو کسانو پیژندلو شوی.
عالمگیر اس کا یہ گھر ہے اور وہ خود تو پولیس کے ایک انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے کڈنیپنگ میں.
د عالمگیر نمیتن په کور کې دغه وسلوال را جمع شوی وو. هغه په خپل یو پولیس مقابله کې وجلې شوی څوک چې اغوا او نور یو شمیر جرمونو کې هم ککړ وو. په دې کاروایۍ کې 15 کسان وجلې شوی چې پکې د دوو کسانو پیژندلو شوی او د ټولو تعلق د ټي ټي پی سره دی. دوی ټول په دغه کور کې راجمو چې څنګه پولیسو ته پته ولګېده نو چاپه پی اوه هم شو. د ده په وینا چې دغه کسانو په سیمه کې موجود هدیره کې ځان له ځایونه جوړ کړی وو او هلته نه باید ترهګرۍ کاروایۍ کولې. بل اړخته د خار پوش سیمې ډیفنس فیز 1 کې هم د چهارشنبه په ورځ پولیسو کاروایۍ کړې چې پکې څلور مبینه وسلوال نیولې شوې. د دغه سیمې د پولیسو د تاڼې یو چارواکي محمد حسین مشال ریډیو ته وویل چې سهار د یوې پولیسي مقابلې دوران څلور کسان نیولې شوې کوم چې د نورو پلټنو لپاره نامعلوم ځای ته منتقل کړې شوې. د پولیسو سره مقابله شوې او څلور کسان نیولې شوې. دا مقابله د نرسری سره نږدې سرویس روډ باندې شوې ولې تر دې دمه د هغوی نه پلټنې روانې دي. د پولیسو چارواکي د دغه کسانو د پیژندلو په اړه د سوالو نه ډډه وکړه ولې مطبوعاتي راپورونه وایي چې د دوی د ولقینه وسله او بارودي مواد هم ترلاسه شوي او وسلوالو په خار کې د ځانمرګي بریدونو پلان جوړو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د سولې پر لور
بشیر گواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو، د افغانستان امنیتي ځواکونه له طالبانو څخه د هلمند د مارجې ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي. په دې سیمه کې امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. افغان ځواکونه وایي چې د ولسوالۍ شاوخوا تصفیوي عملیات دوام لري او د ښار دننه امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي دي. د مارجې د جګړې په اړه د امریکایي ځواکونو څرګندونې د رویټرز اجانس په استناد له احمد شیبر اورو.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاند وویل چې امریکایي الوتکو د هلمند په ولایت کې پولیس کو د هوایي بریدونه په داسې حال کې کړی دي چې له طالبانو سره د مارجې ولسوالۍ شاوخوا جګړه روانه ده. دا بمباری یوه ورځ وروسته تر دې شوې دي چې یو امریکایي عسکر په هلمند کې ووژل شو او دوه تنه نور ټپیان شول. د امریکایي ځواکونو ویاند ډګروال مایکل لاهارن تیره ورځ وویل امریکایي ځانګړي ځواکونه لا هم په خپل ځای کې دي او په مارجا او سنګین ولسوالیو کې د افغانستان د ملي پوځ ملاتړ کوي. د ډګروال لاهارن په وینا دا ملاتړ د هلمند د شمال لور ته پسې پراخیږي او د حواله لارې د افغان ځواکونو ملاتړ دوام لري. د امریکایي ځواکونو ویان زیاته کړه چې امریکایي الوتکو 12 ځله د حواله لارې د مارجې شاوخوا بمباري کړې ده. رویټرز اژانس لیکي چې امریکا او بریتانیا هلمند ته اضافي ځواکونه استولي دي څو د افغان پولیسو او عسکرو روزنه وکړي او د هغوی ملاتړ وکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک په هلمند کې د امریکایي ځواکونو احتمالي حضور تایید کړ خو د هغوی د شمیرې په اړه څه ونه ویل. هغه څه چې زه درک کوم هغه دا دی چې شایي یو شمېر امریکایان په دغه بیړني وضعیت کې هلته وي تر څو د دښمن پر ضد په جګړه کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. امریکایي چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو اصلي وظیفه دا نه ده چې په جګړه کې ښکیل شي. په تیرو شپږو میاشتو کې طالبانو د هلمند په بیلابیلو سیمو کې بریدونه وکړل او افغان ځواکونه په دې ولایت کې تر سخت فشار لاندې راغلل.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 پنځل زر درې سوه شپېته، پنځل زر اووه سوه شپېته، او د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا تیر ورځ د جنوبی وزیرستان په انګور اډا سیمه کې د پاکستان او افغانستان پر پوله پرتو خلکو د دواړو هیوادونو د حکومتونو په هغه پریکړه خوښي څرګنده کړه چې په نتیجه کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د دوی پر مخ تړل شوې لار پرانستل شوه. سیلاب مسعود په دغه اړه رپورټ راکوي.
د بندیز پورته کېدلو په خبر د سرحدي پولې د دواړو غاړو قبایلیون یو بل ته ورغلل او د ډول سپېته په ډانګي په شریکه اتڼ واچاو. د مشال ریډیو پر اپته قبایلیانو وویل چې د دغې بندیز په وجه دوی د درنه نقصان او رټو مشکلاتو سره مخامخ شوي و. قبایلیانو زیاته کړه چې د بندیز پورته کېدو دغه ورځ به د دوی دپاره د نیکمرغۍ باعث وي او د انډیا سبا داسې نه کېږي. په دا موقعه موجود یو قبایلي فیض محمد په دغه باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده. یاد دی چې دغه بندیز تیر کال د اوم میاشتې په اولنې نیټې هغه وخت ولګېده چې کله د پاکستان د لوري نه په سرحدي پولې د باب وزیرستان پاکستان دروازې جوړولو په وجه د دواړو ملکونو د امنیتي فورسز په منځ کښې تاوتریخوالی راغی او د دواړو لوریو نه د ډزونو بدلون هم وشه چې په نتیجې کښې یې دوه پاکستاني درې افغاني سرتیري پرارژلي او د افغانستان د سرحدي پولیس یو چارواکی هم وژلی شوی و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرای ویلي دي چې پاکستان باید په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده تر دو نورو کلونو لپاره وغځوي. دا وخت پاکستان کې شاوخوا 15 لکه راجستر شوي افغان کډوال ژوند کوي. تفصیل له پېښوره زموږ د خبریال ذبیح الله شفق نه اورو.
د یونیسیار د شمیرنې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه راجستر شوي افغان کډوال میشتي چې د پاکستان او یونیسیار د توافق له مخې ورته په دې هیواد کې د اوسېدنې قانوني اسناد یا مهاجر کارډونه ورکړل شوي دي. که څه هم د دې کارډونو موده د تېرې میاشتې په 1.5 نېټه پای ته رسېدلې، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې له غځولو پرته بله لار نشته او زیاتوي چې که چیرې 1.5 لک افغان کډوال یو دم افغانستان ته واستول شي نو ښایي د دې هیواد مسلې لا زیاتې شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د یونیسیار چارواکي وایي چې پاکستان ښایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده یو یا دوه کاله نور هم وغځوي. په اسلام آباد کې د دغې ادارې یو وایند قیصر افریدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
اوس دا فیډرل کابینټ په دې میټینګ کې او د دې فاینل اپروول چې کله ورکړي نو بیا به چې کوم دی دا چې دوه کاله لپاره ورکړي نو چې دوی به اوس دوه کاله کوي که یو کال به کوي، خو امید دا دی چې دوه کالو لپاره به دا اکسټینشن کیږي.
د پاکستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې پر رجستر شوو افغان کډوالو سربېره همدومره غیر رجستر شوي کډوال هم میشتي او ټینګار کوي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو باید دا کډوال هم رجستر شي. که څه هم په دې اړه خبرې اترې روانې دي، خو تر دې دمله دغو غیر رجستر شوو افغان کډوالو د برخلیک په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. په دې اړه مولا ښاغلی اپریدي وپوښتل چې آیا یونیسیار په پام کې لري چې دغو غیر رجستر شوو افغان کډوالو ته په پاکستان کې د اوسېدو لپاره کارډونه یا بل کوم سند ورکړي. نو هغه په ځواب کې وویل
اوس چې کوم دی اوس یونیسیار دغه رنګیز پروګرام نه لري.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غځونې په لړ کې تېر کال په اګست میاشت کې افغانستان، پاکستان او یونیسیار موافقه کړې وه چې د 2015 میلادي کال په پای کې به د راجستر شو افغان کډوالو د پاتې کېدو د نېټې تر ختمېدو وروسته د دوه نورو کالو پورې د هغوی د اسنادو نېټه غځول کېږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په داسې حال کې چې د پاکستان او هند اړیکې د کتونکو په اند په دې وروستیو کې یو څه ښه شوي وي. د هند د پټانکوټ پر پوځي اډې د تیرې اونۍ وسلوال برید د دغه پرمختګ پر وړاندې وار بیا ستونزې جوړې کړې دي. هند وایي چې بریدګر له پاکستان ورغلی بل بلخوا د پاکستان حکومت دغه برید په سختو ټکو کې غندلی دی. دا چې دغه برید به د یادو دواړو هیوادونو وار د مخه خړ پړ اړیکې او د هغو امنیت او اقتصاد څومره اغېزمن کړي، د دې پوښتنې د ځواب لپاره د ګلیاز دا رپورټ و.
د پاکستان له پولیسو سره نږدې د هند په پټانکوټ کې د وسلوالو برید وروسته هغه هیواد له پاکستان غوښتي چې د برید کوونکو پر ضد کاروایی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په ظاهرا مثبت لور ته روانې دي، بلخوا په سیمه کې هم د پاکستان ګاونډي هیوادونو سره دواړه خیزه او اقتصادي تعلقات خشبي. په اسلام آباد کې د یوې سړنیزې ادارې سیلنکار آرش خان له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل کچري د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي نو د دې زیات نقصان به پاکستان ته وي. نو موري زیاته کړه
نو که د پاکستان او د هند تعلقات بیا خراب شي نو د پاکستان چې کوم د اقتصادي ترقۍ لپاره ویژن 2025 حساب سره چې د دې کوم ټارګټ سي هغه هم پاکستان نشي اچیف کولی او پاکستان لپاره به دا یو ډیر زیات زوامت یو المیه بوي. د دواړو هیوادونو خپلو کې د تعلقات خکېدو په وجه دوی دومره مخکې تللی شي خو دوی تر اوسه پورې خپل تعلقات ښه نه کړی شو نو د هغې په وجه دواړه یوازې پاکستان نه پاکستان او هند هم د دې نقصان کیږي.
سرنکار آرش خان وایي چې په سیمه کې چین غواړي چې د پاکستان له ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې ولري ځکه چې هغه هیواد خپلې اقتصادي ګټې ته ګوري. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ییز چارو کارپوه طلعت مسعود وایي چې موجوده حالاتو کې د پاکستان او هند مشران پریکنده ګامونه واخلي چې اړیکې پر ځای وساتل شي او دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
کچری یو اقلیتی ډله پر ریاست خپل پالیسی بنی او یا پیتپی او په حقیقت کې غیر ریاستی عناصر او اورپا کې ډلې خپل تګلارې په دواړو هیوادونو منی نو په دې کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا ریاست په خپل پالیسی جوړ کړی او که غیر ریاستی عناصر اثر لاندې راشي. کچری د ریاستونو یو بل سره مضبوطی اړیکی وي او پوهاوی وي نو بیا غیر ریاستی عناصر ته ماتې ورکول آسان شي. خو که چېرې تاسې غیر ریاستي عناصر کاروئ نو بیا زه ویره لرم چې دې سره به اړیکې ډېرې زیاتې اغېزمنې شي.
کارپو تلت مسعود وایي که چېرې پاکستان د هند لخوا د پټان کوټ بریدګرو په اړه بیان ردوي چې پکې ویلي وو دغه کسان له پاکستانه راغلي ول نو بیا به اړیکې نورې هم خرابې شي. د دوی په خبره دواړه هیوادونو لپکار ده چې په دې حالاتو کې پر یو بل تورونه ونه لګوي بلکې همکاري وکړي. بلې خوا ته په نوې ډیلي کې د سیمه ییزو چارو کارپو پراوین سوامي له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د پټان کوټ پیښې باوجود د هند حکومت یو ستراتیژي پریکړه کړې چې له پاکستان سره خبرو اترو ته دوام ورکوي. پراوین سوامي په دې حق لا زیاته کړه
زما په اند دا فیصله د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د یو بل په ستونزو پوه دي. دا امکان وو چې کله خبرې اترې شروع شوې نو بریدونه به کیږي، په خوا هم داسې شوي وو. زما په اند یوازنۍ لاره د خبرو اترو ده. هند دا تمه لري چې د دې پیښې په اړه د پاکستان له لوري سمې پلټنې وشي او هغو عناصرو پر ضد کاروایی وشي. که چیرې په دې پیښه کې زیات زیان شوی وي نو اوس به یې نتیجې ډېرې مختلفې وي.
پروینس وامی دا هم ویل چې دا پاکستان په فوج کې ځینی داسې عناصر شته چې غواړي هند ته وخایي چې پر دوی فشار اچولو توان لري. خو د دواړو خواو کارپوهان په دې دریز دي چې د سیمې حالاتو ته په کتو سره د دواړو ملکونو مشران به خبرو اترو ته دوام ورکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پیښور کې اوریدونکو د ماسپخین یو نیمه بجې کېدونکو د بوریوال کاکړنا د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان مرکزی حکومت وای د کاشغر گوادر اقتصادی لاری پاړه اندیشنې بې ځای دي. دا خبره د چهارشنبه په ورځ نا وخت د منصوبه بندی او پرمختیا او وفاقي وزیر احسان اقبال په پېښور کې کړې ده. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی بیا وایي چې د احسان اقبال څرګندونې د ډاډ وړ نه دي. جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې نن د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه ټولګندیزه غونډه رابللې ده. دا غونډه به نن په پېښور کې د جمعیت علما اسلام په دفتر کې ترسره کیږي. د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نیول شوي دي. دا خبره د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انور د چهارشنبه په ورځ ناوخته خبري رسنیو ته کړې ده. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې مارجا ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده. د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ بیګا مشال رډیو ته وویل چې له دوشنبې را په دې خوا په مارجا کې 140 طالبان وژل شوي دي او په ولسوالۍ کې حکومتي امنیتي پوستې جوړې شوي دي. بل لور ته امریکایي ځواکونه وایي چې د مارجی ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې د افغان ځواکونو په ملاتړ کې تر لسو ډېر هوایي بریدونه کړي دي. او د امریکا سپینه ماڼۍ وایي چې لومړنۍ ثبوتونه ښیي چې د شمالي کوریا د هایدروجنی بم ازموینه بریالۍ نه وه. دا له هغه وروسته ده چې د هیواد د یاد بم د بریالۍ ازموینې اعلان وکړ. د سپینه ماڼۍ ویاند جورج ارنیسټ ویل د دې سربیره شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیک څخه څرګنده سرغړونه کړې ده. او امریکا یو ولسمشر باراک اوباما جنوبی کوریا او جاپان ته یو ځل بیا باور ورکړی دی چې امریکا به دفاع کوي. ولسمشر باراک اوباما هوډ څرګند کړی چې د هایډروجنی بم ازموینې پر سر به د شمالي کوریا پر ضد کلک ګامونه پورته کوي.
لن خبرونه مو له بوریوال کاکړه واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناور.
نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو خپلې اداري د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ باندې لیکلي. دغه لړکی آج ورځپاڼه وایي چې 1300 ورځو کې دې کړکیچ کې مسلسل اضافه په نظر راځي. او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې دې سلسله کې پاکستان خپل کردار ادا کولو ته تیار دی چې دا مسله ختم شي. د دې سره سره د ملګرو ملتونو ستر سکتر بان کی مون هم د سعودي عرب او ایران په معامله اندېښنه ښکاره کړې ده. د دواړو ملکونو خارجه وزیرانو سره یې د مسلې د حل دپاره په ټلیفون خبرې اترې هم کړې دي. ادریا اخري کې لیکي چې سعودي عرب د اسلامي نړۍ یو اهم ملک دی او اکثره معاملو کې خپل کردار تر سره کړی دی. خو نن چې پخپله سعودي عرب په مسله کې دی نو اسلامي نړۍ او خاص کر پاکستان له پکار دي چې د حالاتو د خرابېدو نه وړاندې دي د مسلې د حل لپاره سنجیده اقدامات وکړي. او دغه لړکی پاکستان له دا هم پکار ده چې اول پارلیمان په اعتماد کې واخلي. د دې ترڅنګ د پاکستان اکثره نورو مقامی ورځپاڼو خپلې ادارېیې د پاکستان او هند په تعلقاتو لیکلي او وایي چې د نریندرا مودي د پاکستان د دورې وروستو د دواړو ملکونو تعلقات خاړخته روان دي. او که دا سلسله همدغه شان روانه پاتې شوه نو په دې منطقه کې به امن او ترقۍ ته لار هواره شي. ادریا اخري کې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف د وینا سره سم که د هند حکومت د پټانکوټ د حملې په اړه سره کم معلومات لري نو پکار ده چې له پاکستان سره یې شریک کړي، ځکه چې پاکستان په ډاګه ویلي دي چې له هند سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ممکنه مرستو ته تیار دی. نو یوازې په دې لار د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کېدای شي، کوم چې د منطقې د امن او د ترقۍ لپاره ګټور وګرځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پروجیکټ سنډیکیټ نومې یوې ویبپاڼې د پاکستان او هند اړیکو د څرنګوالي او نیویارک ټایمز ویبپاڼې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پر وروستیو تلفاتو لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکی یې له فرخندې اسد اورو.
پروجیکټ سنډیکیټ ویبپاڼه لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودي د لاهور مختصر دوره وکړه. هغه د کرسمس په ورځ راغی او د وزیر اعظم نواز شریف او نورو حکومتي چارواکو سره یې ولیدل چې دغه یو ښه پیغام هم وو. د دواړو ګاونډیو هیوادونو پر اړیکو کې یو ښه بدلون ولیدل شو. د نوړاندې په پیرس کې تیر کال د نومبر په 13مه دواړو له یو بل سره مختصر ملاقات وکړ. بیا د دواړو ملکونو امنیتي سلاکارانو د تیر کال په دسمبر کې په بینکاک کې لیدکات وکړ او په امنیتي مسلو یې خبرې وکړې. له دغه وروسته بیا د هند بهرنو چارو وزیر د ایشیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راغله او دلته یې د مهمو حکومتي چارواکو سره ولیدل. په دغه کانفرنس کې چې د افغانستان په اړه وو پکې ګډون وکړ. هغه د وزیر اعظم نواز شریف او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره هم لیده کاته وکړ. سشما سوراج په دغه وخت ته هم وویل دواړه هیوادونه به د مذاکراتو عمل پر مخ بوزي. د دغو پرمختګونو داسې معلومېده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اوس اړیکې ښې شي. خو د نوي کال په پیل کې په پټانکوټ کې د وسلوالو په برید کې د هند اوه عسکر ووژل شو چې د دغې سره داسې ویره هم ده د دواړو هیوادونو ترمنځ په شوي پرمختګ به بدې اغیزې وکړي. پراجیکټ سنډیکیټ لیکي پاکستان د هند د ځینو اندېښنو د لرې کولو لپاره هیڅ نه دي کړي. نه یې تر اوسه د 2008 کال د ممبئی د پیښې د ککړو کسانو خلاف څه کړي دي او نه یې د هغو وسلوالو ډلو خلاف څه کار کړی چې د پاکستان د خاورې پر هند په بریدونو کې ککړي دي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د هلمند په مارجه کې یو امریکایي عسکر ووژل شو او دوه نور ژوبل شو. دغلته د امریکا خاصو ځواکونو د افغان عسکرو سره مرسته کوله چې وسلوال په شا وتنبوي او د هلمند دغه سیمې د وسلوالو له کنټرول خلاص کړي. طالبانو د هلمند په یو شمېر سیمو په تیرو څو میاشتو کې کنټرول ترلاسه کړی دی. افغان امنیتي چارواکي وایي دغه پیښه د مارجې او لشکرګاه ترمنځ شوې ده. په افغانستان کې نیټو او امریکا د هلمند خپل عسکر په 2014 کال کې ویستی دي. اوس زیاتره امریکایي عسکر افغان عسکرو ته روزنه ورکوي او په عملیاتو کې برخه نه اخلي. خو کله چې وسلوالو په ځینو سیمو کنټرول ترلاسه کړ د هغې وروسته بهرنیو عسکرو هم د افغان عسکرو سره په عملیاتو کې نیخ په نیغه برخه واخیسته او څه داسې په مارجه سیمه کې هم وشو چې په نتیجه کې یو امریکایي عسکر ووژل شو. اوس که څه هم د یخنۍ موسم دی خو د تېرې یوې میاشتې راهیسې طالبان په یو شمېر سیمو کې فعال ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ناتو د روسیې هغه تورونه رد کړي چې وایي یاد سازمان د روسیې سرحدونو ته نږدې فعالیتونه زیات کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان هم ویلي د امریکا او روسیې ترمنځ پر یو شمېر مسلو اختلافات شته خو دا چې امریکا ته د روسیې پر وړاندې د یوه ګواښ په توګه وکتل شي ناسمه خبره ده. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له انیسې اجمل اورو.
د مشال لیډیو د خبر مرکزی سانګلی کې نیټو امریکا د روس اغه تورونه رد کړی دي چې ګنی یاده اتحادیه د اروپا تر ختیځ اغه زیدلې ولته د فعالیتونو زیاتیدو سره روسیې ته کوم ګواښونه ورپیښتي. د نیټو ویاندې د جنوري په 15مه ویل دي چې دوی په مرحله وار توګه اغه ټولې بې بنیاده ادعاوې ردوي چې ګواکې نیټو او یاده غي پالیسیانې د ماسکو لپاره خطرې جوړوي. نوموړي زیاته کړه چې نیټو سم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا په هغې نوې لاسلیک شوي اصولونو باندې کوي چې پکې تورونه لګول شوي دي چې نیټو د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي کوي او خپل پوسی انفراستراکچر د روس پولې ته نږدې راوړي. هلته د امریکا د دفاع وزیر بیان کیپټن جیف ډیویس په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي دي چې امریکا له روسیې سره د جګړې کول لپاره حالات نه جوړوي. نوموړي ویلي دي روس سره داسې هیڅ شواهد نشته چې امریکا یو خطر وګڼي. د امریکا او روس ترمنځ اختلافات شته خو دا بالکل ناسمه خبره ده چې امریکا ته د روسیې لپاره د یو ګواښ په توګه وکتل شي. د جولای په میاشت کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر او د ولسمشر اوباما لوړ پوړي پوځي سلاکار جنرال جوزف ډینفورد ویلي وو نړۍ ته چې نن کوم ګواښونه ورپیښتي په هغې کې تر ټولو زیات د روس لخوا د امریکا کامی امنیت ته دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د فرانس پریس خبری ایجنس یو لیکنه وایي د بنگلاديش سپریم کورټ د جماعت اسلامي د مشر متی الرحمن نظامی د اعدام د سزا حکم د پر ځای ساتلو پریکړه کړې. د سپریم کورټ له دغه پریکړه وروسته د هغه هیواد په پلازمینه ډاکا کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. برخو د بشري حقوقو سازمانونو د بنگلاديش د عدالت دغه ګام غندلی دی. تفصیل له ګلیا زاورو.
ایف پی خبر ایجنس لیکي چې د بنگلاديش ترې محکمې یا سپریم کورټ د جماعت اسلامي مشر ته د 1901 د ازادي حلزلو کې د جنگي جرمونو په تور د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده. سپریم کورټ د متی الرحمن نظامی چې د جماعت اسلامي ګوند مشر دی درخواست رد کړي. په نوموړي د قتل، تیری او د پوهانو د ورجنی تورونه وو. خبر ایجنسی کې چې حکومتي سارنوالان وای چې عدالت په سلور کې درې تورونه پر ځای ساتلی او د مرګ سزا یې اورولې ده. خبر ایجنسی کې چې دوه اویا کلن نظامی په 2000 کال کې د بنگلاديش اسلامي ګوند ائتلافي حکومت کې وزیر پاتې شوی وو. په هغه هیواد کې د 2013 کال د دسمبر میاشت راهیسې د جماعت اسلامي مهمو مشرانو او د اپوزیشن ګوندونو غړو اعدامولو لړۍ روانه ده چې په جنگي جرمونو کې ککړ ول. خبر ایجنسی کې چې عدالت د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو ټول درخواستونه رد کړي چې اعدامولو ته یې لار هواره کړې ده. خبر ایجنسی زیاتوي چې په سونو سیکولر کارکونکو کې لډیر مودې راهیسې د جماعت اسلامي مشرانو ته په جنگي جرمونو کې پانسانو ورکولو په حق کې مظاهره کولې. خبر ایجنسی د یو سیکولر ډلې مشر عمران سرکار چې په ډاکا کې د فیصلې وروسته خپل پلویانو سره راغون شوی وو په حواله وایي چې له دې فیصلې سره ځپل شو کورونو ته انصاف میلاو شو او اوس په کار ده چې نوموړي ته زر تر زره پانسي ورکړ شي. خبر ایجنسی کې چې سارنوالان وایي نظامی د جماعت اسلامي د زده کوونکو سازمان مشر وو او د جنگ په وخت کې پاکستان پلوه البدر ملیشا جوړه کړې وه. د دوی په خبره نوموړي پروفیسران، لیکوالان، ډاکټران او خبریالان وژلي وو او د دوی لاسونه د پلازمینې په سنډو کې موندل شوي ول چې لاسونه تړل شوي ول او سترګې ورله پټې کړې وي. سارنوالانو دا هم ویلي چې دا منظمې وژنې وي او په دې لړ کې باقاعده لیستونه جوړ کړل شوي ول. خبر ایجنسی کې چې نظامی ته د مرګ سزا اورولو وروسته کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي، بلخوا د بشري حقوقو ادارې پر عدالتي کاروایانو تنقیدونه کړي او وایي چې دا د نړیوال معیار نه دي. خو د بنگلاديش حکومت دریز دري چې عدالتي کاروایان په جنگ کې د ځپل شوو کسانو په زخمونو مرهم دي او دا د وخت ضرورت دی ځکه چې په هغه جنگ کې دیش لکه کسان وژل شوي ول.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غاړي به شک چوه
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه ته
نه زوښته کول نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
سمندر ته د لار مندلو لپاره به افغان لوري په نږدې راتلونکو کې له ایراني او هندي استادو سره یو غونډه وکړي. د افغان چارواکو په وینا د دې لپاره تر ټولو غوره او لنډه لار د ایران چابهار بندر ته لاسرسی دی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ایران د سفر په وروستۍ ورځ د چابهار بندر ته ورغی او هلته له ایراني چارواکو څخه د افغان سوداګرو لپاره د یو لړ اسانتیاو ژمنې واخیستې. جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان، ایران او هند استازي په نږدې راتلونکو کې غونډه وکړي. د دې درې اړخیزې غونډې پریکړه ایران ته د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سفر پر مهال وشوه چې پکې به د چابهار د بندر په اړه خبرې وشي. د اجرایي رئیس مرستیال وین جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله عبدالله په خپله د ایران د درې ورځني سفر په وروستۍ ورځ چابهار ته ورغی او هلته وویل
د نشلولو تر ټولو لاندا او ارزان لار د بنام ضرورت چې جر د غذای فعال ست تر څو د افغانستان تکیه پر ګوادر کم او د ساحې څخه پرزان قیمت خپل اموال یا صادرات او واردات تر راست.
افغانستان چې تیر میاشتې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړي توپ تر لاسه کړ هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا او ایران له لارې صادرات او واردات زیات کړي. ایران د چابهار د بندر په برخه کې د افغانستان د اجرایي رئیس سره د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې هغه افغانانو ته به یو لړ تسهیلات ورکړي چې په چابهار کې پانګونه کوي. جاوید فیصل وایي
د ایران حکومت کڅو کوړی په هغه ځای کې پانګونه وکړي له هغوی څخه مالیه نه غواړي، هغوی له ویزې څخه معاف دي او هغوی له ګمرکي مالیات څخه هم معافی ترلاسه کوي. په درو برخو کې هغوی ګټه کوي او له دې خاطر څخه ډیر مناسب فرصت دی چې افغانان باید په هغه ساحه کې سره پانګونه وکړي تر څو هم یوه بدل لارې موندلې وي او هم ژر اموال ته افغانستان رسېدلي له افغانستان څخه هم ژر بیرته تر بحر پورې ورسېږي.
د زرنج او دلارام ترمنځ لارې چې افغانستان له چابهار سره وصلوي جوړه شوې ده. دا لارې د هند په مرسته پخه شوې ده. عبدالله عبدالله تیر ماښام له ایران څخه کابل ته ستون شو. له هند او ایران سره د غونډې پاړه د اجرایي رئیس مرستیال وایي اندازه د رادیو ته وویل چې کمیسیون به جوړ شي څو د دې غونډې پر لارو چارو بحث وکړي او د کابل، تهران او نوې ډیلی ترمنځ غونډې ته وخت وټاکي.
د
مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هلی
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
پا اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پا دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
پا اته منټه د پاسه سلورو بجو
او سم اوریدونکو تاندې هلی خبرونه درته ورو چې زمونږ همکارا فرخنده اسدی جوړوي
په تاندې هلی خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم د نن په پروګرام کې د فاټا د نجونو په تعلیمي هلو ځلو خبرې کوو
اورګزی فورم خیبر دا چې کوم خلکو نو دا موږ سره بالکل ختم شو دی اټینډنس
تب هم اورې د جنکو تعلیم سمره ضروری دی
تعلیم نه بغیر موږ یو پر امن معاشره یو ترقی یافته معاشره نشو جوړولې
په قبایلی سیمو کې له حالاتو د خرابېدو له وجې د غلطه په تعلیمي پرمختګ هم بد اثرات پریوتل ډېر سکولونه وران شول چې زیاتره پکې د جنکو وو د پاکستان د تعلیم وزیر مملکت وایي چې دا وخت په ټول ملک کې 15 لکه ماشومان چې عمرونه یې د سکولونو د تلو دي سکولونو ته نځي په دغو کې زیاتره د خیبر پښتونخوا او فاټا سره تعلق لري د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساینس یوه استاده امینه بیبي چې د کورم ایجنسۍ سره تعلق لري وایي حالاتو د فاټا د زده کوونکو تعلیمی مسئلے زیادې کړې دي او هم دا وجه ده چې اوس په پېښور پوهنتون کې د قبایلی زده کوونکو شمیره ډېره شوې ده
دا ډېره د افسوس خبره ده چې ډېره زیاته د افسوس خبره ده چې لکه 2004 نه مخکې 2004 نه مخکې مونږ سره د هرې علاقې نه شاګرد راغلی او سټوډنټ پاو هغه به وزیرستان نه مو د اورګزین نه به مو او چې کله ویمه زه د دومیسایل قبایلو خبرې نه کوم زه د هغې قبایلو خبرې کوم چې کم هلته اوسېدونکي وو هلته اوسېدو اور هغې به په یا به په میرټ راغلي وو یا به په ریزرو سیټونو راغلي وو مونږ سره به په یونیورسټۍ کې سبق ویلي کوم ریسنٹلی ګورو موږ سره قبایل شته په هغه زویمه هغه د مسایل قبایل دي هغه هغه قبایل نه دي چې په هغه علاقو کې اوسېدونکي دي چې کم 2004 نه بعد چې کوم کالجونه او سکولونه بند شو نو دا ډیره انډرسټینډیبل خبره ده چې هغه خلک د هغه علاقې خلک سکولونه او کالجونه ته تک بند شو چې کله د هغه تک بند شو نو د هغه راتلل چې تاسو سره سو پرې ده د سوار لسم ډیګری نه بي اے ډیګری نه خو ته یونیورسټۍ ته بیان شي راځي نو هغه چونکې دا ډیګری کالجونه د دې بند شو یا ملټري ټیک اوور وکړو ملټري واغستل ملټري پکې کیمپس جوړ کړل دی آپریشنز کې هو یو دا دولس غټ دولس آپریشن شوي دي په دې ډفرنټ قبایلي علاقو کې نو په دې دولس غټو وړو آپریشن خبره نه کوم زه دولس آپریشن هغه خبره کوم چې کوم په میاشتو لګیا و آپریشن به کولو په دې دولس آپریشن کې که تاسو وګورئ نو زیاتره د سکولونه کالجونه د ملي خپل بارکونو کې بیا چینج کړل او دا کړل او چې کوم نو هغه کې طالبان خپل چې دینو هډ کوارټري جوړی کړی دی او په کې پاتې کیږي چې ډېر ریموټ ایریا کې دی په تیرا کې داسې ډېر سکولونه دي چې هغه طالبانو اغوستې دي هغوی پکې خپل ځایونه جوړ کړي دي هغوی پکې پاتې کېږي نو هغه بچي هغه خلک خو بیا نه سبقوت شو نه سکولونه ته راتلی شو نو هغې وجه نه بیا مونږ یونیورسټۍ کې هم د هغې چې کوم اټینډنس دی یا کوم د هغې راتلونکی وه هغه کمه شوه هغه زه دا نه وایم ډومسایل قبایل راغلي دي او راځي اغه د مسایل قبایل کې چې وزیر او مومند ډیر په یادي او راغي دلته آباد شوین دی په ډی ای خان کې یا پټان کې یا بیا په مردان چا صدا کې نو هغه مومند او وزیر خو مونږ لډیر راځي او اورګزی فورم خیبر دا چې کوم خلکو نو دا مونږ سره بالکل ختم شو دی اټینډنس لکه ما سره د اورګزی او د کورم یا د خیبر یا د باجوړ ما سره هغه خلک یا د مومند او هغه چې کوم بر مومند یا هغه مومند چې کوم د مومند جنسین راځي هغه اٹینڈنس یا اغی راتل یونیورسٹی ما بالکل 2004 آنورڈز کے ما یو شاگردم خپل یا یونیورسٹی کے دا اغی اٹینڈنس ما اولی دچو دیر کم شوی دی ڈومیسائلڈ آو چکم ڈومیسائل دا مطلب نا دا دی چی دلتا آباد دی اور ڈومیسائل ور سرشتا دی از مکی جدادون لری یلتا کورنم لری خو اغی آباد دلتا دی یا پلار سرکاری نوکر ہے کدے یا رور سرکاری نوکر ہے کدے اغا خلق خبر زن کوما ز اغا خلق خبر کوم چی کم التا پات کی دل اغی راتل منتا بالکل ختم شوی دی بلکہ اغا 0% کیا چون
د خیبر جنسی د خیر خګړې یو کارکون کې نه د پردی بیاوی د کډوالې ژوند د فاټا د زکون کو تعلیمی پرمختګ پرځه او درولې
فاټا د صورت حال چې کم دینو لا مخکې هم ټیک چې صورت حال دونه خنو خدا اوس خو د اکستریمیزم او چینو له بچلن به روزان له زمو په خلکو کې لګ پیدا شوی وو خو اوس د اکستریمیزم خو واپس موږ ستونې ټولې ګلو نو چې کم اسکول نه دین نو هغه چې کم دینو را تباکیږي خلق د يرینا او د وغنن چې کوم نو خپل بچی سکول ته نه لیږي او بل دا لري چې د اپریشن په وجه ډیسپلیسمنت شو نو هغه ډیسپلیسمنت کوم چې کوم دی نو زمونږه ماشومان ډیر په سفر شو پدې کې نو هغه په وجه مری تعلیمونه خراب شولو او د حکومت تر طرف نه دا اقدامات نه دي ښکاره شوی چې په هغه کې د دغه کې چې د خزانانو تعلیم د لپاره اقدامات وکړي چې هلته کې د دې ریشو زیات شي نو ما ته خو په کې دا خاص ځغه نه ښکاري چې په کار خدای وځي اوس پورې موږ قبایل ډیر مخکې تللې وي سبق هم ویلې وي د شلم صدی به خواږه کوم چې کم دی یو مشتمه صدی رو خواږه کوم چې کم دی نه زموږه هغه ټیک نه لري
نہ ہی د پردی وای د قبایلی روایتو او اف سی آر قانون لوجه هم نه یوازې د خلکو ټولنیز ژوند بلکې تعلیمي هلې ځلې هم سخت متاثر شوې دي
خو روایت زمونږ ډیر خراب دي قانون ولته کې نشته چې د روایتو د رسمونو نمون ځان ته خلاص کو اف سی آر دی او اف سی آر خو دې چې کم نه لودي لېجټیمایز کړی دا ټول زمونږ رسمونو ریواجو نه لري دا کړی دی قانون نشته لري چې موږ دې مخنیوي وکړو د دې رسم او ریواج نو هغه په وجن دا چې دی یو غریبی ډېره زیاته ده ڈسپلیسمنٹ دی کاروباری کاروبار د پاره مخه مواکې نشته نو خلک ولای بیا په زامنو سبق وای نو د جنکو د پاره خو بیا خلک نور هم حالات هم خنه دي او بل دای چې سکول نه داسې نشته مواکې نشته دي چې زیات نه زیات دلته کې سکول نه کولاو کړی شي یا چې کمې داسې چې کمې انسنټیو ورکړې کېږي د خاص کر بلو پیرنٹس لا چې څنګه سلکس انسنټیو ورکړې کېږي نو دا خلک د ضرورت خپل ځای لونه به سکول نه تلیږي نو هغه هغه حکومت طرف نه داسې دغه پکې نشته لري نو په دې وجه چې کم دی نو تعلیم چې کم دی نو په کار کې زیاتېږي نو هغه لګیا زمونږ کمیږي
نہ ہی د پردی وای تر سوچ په خلکو کې د تعلیم د اهمیت په اړه په هانی وی پیدا شوی تر هغه پورې نه یوازې د جنکو بلکې د هلکانو تعلیمی پرمختګ هم ګران دی
هغه ما خو د طبي او د وی جن د حکومت طرف نه څه اقدامات نشته نه بل دا چې زموږ نه ته کې دای چې کوم جنکو سره میټرک یا اف ای پورې چا سبق ویلې مې کنه نو هغه تم چې کوم دی نو څه د غنښت د جاب اپورتونټی نشته نه نو بیا مو هغه مور پلان ما یو څه چې چیرې کړه نه تاسو پورې مې لو کمنو کرے ورته تی ملاویږي چې دا د غرنګ څه څه لګیږي نو کرے ته کی ملاوی دی د څه روزګار د مواکې وي نو بیا به خلکو ته نیت پته لګی دا چیرې سر زموږ خلک دا غني چیرې زمونږ باندې سبق وی دی موږ سبا ساتي مې کدا غرنګ دی نو دا پاند څه نو کرے چې باندې بستونه ویني دی به دې ته اندازې شي و چې را خلک په لورو ځي چې یو شان دي چې سبق ویني بیا غي مو مور په لاته فائدې وي نو هغه هم دا څه مسله ده چې د جاب اپورتونټی بالکل نشته د خزو د بارا دا اویرنس د پاره خدام ضروري دی چې نور په لار طریقه خبره په یول په کار دي چې ماشوم دوه د مخزه سړي دوه باندې سبق دی لازمي دی بلې د کاروبار او داسې د کاروبار نه سوري د روزګار مواقع ورکول پکې د جاب اپورتونټی ورکول پکې دی چې خزه په خپل خپل او دري دي نو خزه په بیا د دې اهمیت پته لګي
بلخوا د فاټا د ځوانانو لپاره کارکونکو مهرین اپریدی وای د فاټا د مسلو حل یوازې په تعلیم کې دی او باید د هلکانو او جنکو په تعلیم کې سفرک ونه کړل شي
بالکل که تعلیم وګوري تعلیم نه بغیر معاشره ترقی نشي کولای مخ نشي تلی او خاص کر زموږ قبایلی سیمه کې د ټولو ماشومانو هغه چې نکې دي هغه لکان دي زموږ راتلونکي جنریشن دا بار بار دا خبره کومه چې موږ اوس یو یو حالات نه روان یو جنگ حالات نه راوتو زموږ کم چې بیا تر خلک چې هغه ټول په کمپونو کې دي کمپونو کې د لاس کالونه زمونگا د خیبر ایجنسی نارتھ وزیرستان ساؤتھ وزیرستان دا ټول علاقې شری کم چې زمونږ بچی را اوسی دی هلته نه نو کمنګ لکه نن نه لس کاله بعد زمونږ یو بل ډېره غټه مسله مخې ته راځي او غټو نه غټه مسله دا ده چې لس کاله بعد به کم چې زمونږ دا نن سب بچی شری کم چې لس کال دغه به د شلو کالو وي نو سره به ډېر یو غټ یو جنریشن چې یو ډېر زیات یو غټ د کم چې نوی کل چې را روان دی ځوانانو هغه به سره ایجوکیشن نه بغیر وي نو دا به مونږ لپاره په قبایلی سیمو لپاره نه بلکې پوره دنیا او پاکستان لپاره ډېره غټه مسله به جوړیږي چې ځکه چې تعلیم نه بغیر مونږ یو پرامن معاشره یو ترقی یافته معاشره نشو جوړولی نو دې لپاره هم لکه زموږ کوشش داری ځکه ادارې سټیټ خبرې دي دونه سکولونه تباهي دونه ډېر ماشومان بهر دي چې هغه ماشومان کم کم ماشوم به مونږ راولو سکول ته به بوځو ځکه چې مونږ په خپل کم چې زموږ ځوان کول دي مونږ دونه کوشش کول لګیو چې مونږ اویرنس کول لګیو هغه په والدین کې هغه مور پلار ته مونږ دا میسج ورکو مونږ زو علاقو ته زو آی ٹی پی کیمپس ته زو چې تاسو خپل بچیانو باندې کم تعلق ته وکړي نه دي په ځوانو باندې سبق وایي ځکه چې مخکې ان شاء الله پر امید دار چې امید سره مونږ ګورو لګیو چې فاټا زموږ قبایلی سیمې اوس پرامن شوي دي او ان شاء الله یو ترقی او یو خوشحال وخت را روان دی فاټا کې او هغه د لپاره پکار چې زموږ ځوانان ټول تیار دي او مونږ ان شاء الله تیار هم یو مونږ تیار یو چې مونږ د خپل علاقې ذمہواریاں اوس اوچتې کو ځکه چې سو پورې زموږ ایجوکیټډ یو خپل علاقو ته واپس لاړ نشي زموږ غونې خلک مہرین غونې لس نورې مہرین د سې نور زموږ رونه دي هغه کم چې دلته پېښور کې لاهور کې کراچۍ کې ناشې ځکه چې حالات خراب دي الته نوکریاں کې چې دا ځوانان سو پورې واپس لاړ نشي یو خپل د علاقې د پرکار ونه کی دینه بغیر کې دی نشي ان شاء الله څنګه چې وګورم لګې ما زموږ ځوان کول اوس تیار دی هغه وی چې موږ دی مواري ته تاو تاسو باندې دی مواري واچ او ان شاء الله یقین هم دی څنګه امن راشي او حالات سازگار شي او یو د ايني حقوق ملو شي تاسو به وګورئ چې قبایلی سیمو ځوانان چې لري هغه به بغیر له تنخواه خپل د علاقې لپاره خپل غره لپاره به درازي او دفترونه او دینه آبادې
دا وا د دې اونې تاندې هلي خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان
د مشال پنوم
تاسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګهړې خبرونه
چندر